ستوري مشه له واشنگتن د خبرونه هله ویبه دا زه رحمان بنرم په 15 اگست په افغانستان د سغدریزو اسلامي وسلوالو طالبانو د قبضه ورستا دغه هیواد د ملګرو ملتونو د رپورت تر مخه ډیر په تیزی سره بشري ناورین پلوتا ور روان دي. له طالبانو وړاندې کسه هم په دغه هیواد کې یو اوږده جګړه روانه وه، خو یو منتخب حکومت موجود وو چې نړۍ په رسمیت منلو. اولستا د اساسي قانون لاندې د بیان ازادي وه، خزو او لګکیو ته د خپل خوخي د ژوند کولو حق وو، د هیواد سوداګری نظام روان وو او مدني ټولنه فعاله وه. خو طالبانو په افغانستان د زورګری قبضه ورستو د وشتمې پړۍ افغانستان اوس څړونکې وای د اوومې پړۍ ژوند ته ښکاري په شا سفر شروع کړی دی. دا وخت په افغانستان کې طالبانو د خپل خوخي د شریعت مطابق یو حکومت قائم کړی دی، خو د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. څړونکې وای علتونه ډیر دي. هلته اساسي قانون رد شوی دی، د هیواد ملي بیرغ قطع کړی شوی دی، طالبانو د خپل خوخي د خپل ډلې دلیز بیرغ پورته کړی دی، د بیان په ازادۍ قدغنونه دي، خزو او لګکیو ته د خپل خوخي د ژوند اجازت نشته دی او مدني ټولنه غیر فعال کړی شوی دی. په زرګونو باهنره با استعداد او باسواد خلک بیروزګار شوی دی. د رپورټونو تر مخه په تیر حکومتونو کې د ابرو ژوند تیرونکي دا وخت د خپل کورنیو د ضرورتونو پوره کولو په خاطر په خیراتونو غوښتلو او د کور په لوښو جامو او نورو شیانو خرڅولو مجبور شوی دی. هم دا علت دی چې د رپورټونو تر مخه دا وخت هر هغه تن چې طالب پلوه نه دی غواړي له وطنه کډه وکړي او ډیر په داسې کولو کې بریالي شوي هم دي. نن په خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو. د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي فاطمه احمدزی په کابل کې میشته، خبري د بشري حقوقو فعال برهان الدین سیرت امریکا ته رسیدلې، د بشري حقوقو کارمنده مقدس احمدزی او د تلو ټي وي پخوانی خبريال عبدالحق عمری سره به خبرې کوو. خوړم دې اخلو یو ورکوټ دمه را سره اوسه. دا خبر سره ملګری کیږي د میرمنو د حقوقو لپاره کارکونکې فاطمه احمدزی. فاطمه، پروګرام کې ته به خیراله وې.
سلامونه ونه کیږي تاسو ته وړاندې کوم او تاسو د ژوند د لارې ټول ته وړاندې کوم. چې تاسو یې یو خبره هم پیل کړی و چې کا په پاکستان کې مخام دی، ستاسو مخام خیر.
ډیره مننه. په تیرو شلو کالو کې میرمنو په افغانستان کې کومې لاسته راوړنې کړې وې او کوم پرمختګ شوی وو؟ د 15 اگست طالبانو په کابل د قبضې وروسته وای کې څومره فرق فاطمه تاسو وینئ چې راغلی دی؟
البته باید دا وویل شي چې شل کاله چې دی موږ یو کورم آباد کړو، هغه کورم آباد کړو چې په هغه کې هر انجین خپل حقوق معلوم او د تعلیم حقوق د هلکانو لپاره ټول معلوم، ځکه موږ یو زیته رسیدلی وو. نو چې کله طالبان په افغانستان کې واکمن شو، داسې شو لکه چې ټول باندې اوبه وغورځېدو، لاړ خلاص شو. ځکه اوس وخت کې هغوی نجونو ته د مکتب اجازه نه ورکول کېږي، یا خصوصا پریږدي چې د حقوق بشر په برخه کې یا د ښځو په برخه کې او میرمنې د کار وکړي. ځکه په افغانستان کې ډېر زیات پرمختګونه میرمنې وکړل. هغه کورنۍ چې هغلته کلتوري محدودیتونه ډېر وو، هغوی ذهن آماده شو دې لپاره چې باید خپل نجونو باندې تعلیم وکړي، دوی ته په هره برخه کې، ځکه میرمنو ته په هره برخه کې ضرورت شته چې باید کار وکړي. خو په اوس وخت کې حتی میرمنې داسې شوي دي خپل حق وغوښتلی نه شي، ځکه وخت داسې دی چې په یو نوم په بل نوم په بل نوم دوی وژل کېږي او معلوم هم نه دي چې څوک یې وژني، ځکه د دوی غږ په نه کوي چې دوی خپل غږ پورته کړي. همدا وجه ده چې اوس وخت کې میرمنې فعالیت نه کوي. هر فعالیت، هر پرمختګ، هر څه په ټکه ودرېدلی دي او هر څه حتی خپل د ویرې نه میرمنه نه وځي چې خپل حق وغواړي. او زما ګیله د هغو میرمنو نه راځي چې د افغانستان د میرمنو په سر شل کاله دوی د دوی حق په نوم باندې دوی امتیازات واخیسته، خو اوس وخت کې یو نشته دی. هغه اوس دوی خپل نوم لپاره کار کوي، د افغان میرمنو لپاره اوس وخت کې څوک هم کار نه کوي. هغه څوک چې فعال و د ښځو په برخه کې، هغوی ټول اوس نشته دی افغانستان کې. که شته دی هغوی رد پرې کوي. هغوی داسې یو پلان نه لري چې میرمنو لپاره کار وکړي، ځکه دوی خو مبارزه کړې وه، دلته مونږ ځینې لاسته راوړنې هم کړي وو، هغه ټول لاړ خلاص شو.
خو تاسو په خپل ویل فاطمه چې په هر څه وب ورزیدل دي او کڅوغه پر تکین او هغه وجن کیږي، په داسې حال کې دا تمسن تاسو کولای شئ چې هغه خلک چې په تیر شلو قانونو کې د برمن د حقوقو لپاره کار کوي اوس به په داسې حال کې بیا کار وکړي چې ژوند خطر سره مخ دي. تاسو ول چې برمن وجل کیږي نو دا خاموشي یا غل کېدل خو مجبوری ده.
افغانستان کې وجل کیږي، کومه فعالیت چې خو په برخه کې کار کوي او خو اوس افغانستان کې موجود نه دي کنه، او خو ټول وچ دي. هغه کوم میرمن چې د افغان نجونو په نوم جایزه واخیستل، او خو یو په افغانستان کې نشته دی. هر یو په نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي، د هغوی د ګډون فایده ما ته څه؟ ما ته خو زما غږ نه پورته کېږي هلته، کوم فایده یې خو د افغان نجونو ته خو نه دي رسېدلي. هغوی خپل نوم لپاره کار کوي، د افغان نجونو لپاره کار نه کوي، افغان میرمنو لپاره یو کار نه کوي.
تاسو داسې وایئ چې په نور نړۍ کې مشت افغان میرمنې چې دي هغه باید غږ پورته کړي. تاسو به شاید لیدلې وي چې دوه نه وړاندې د امریکا د سنټ میرمنې چې دي هغه صدر بایدن ته خط لیکلی وو، او په افغانستان کې د میرمنو د ژوند په خاطر د فکرمندو اظهار کړی وو، په دې ډول کې د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. داسې نورې هم میرمنې ځای په ځای شته چې هغه په دې عقل فکرمند دي او د فکرمند اظهار کوي.
هغه میرمنې دي چې هغوی پخوا په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې اوسېدلې دي. هغه میرمنې چې کتره شل کاله په افغانستان کې د ښځو په سر امتیاز اخیستي دي، هغوی یو هم نشته دي، هغوی یو هم غږ نه پورته کوي. دوی ویل چې موږ اماده یو چې سر ورکړو، خو هېڅ کله خپل غږ یعنی د افغان ښځو په وړاندې خاموش نه پرېږدو. زه هغه میرمنې یادوم اوس که زه نوم واخلم، ظریفه غفاري، هغه په جرمني کې دی. هره ورځ د کنفرانسونو کې دوی ګډون کوي، حتی د نن یو مسیج ته جواب نه ورکوي. خپل هغه ټول مسیج چې دي هغه بند کړي دي. که تاسو په ښځو لپاره کار کوئ، راشي غږ واوري کنه. د هر میرمن فعالې دي، دوی تاسو نه مرسته غواړي په هره برخه کې. ولې تاسو حتی دې ته دونه وخت نه لرئ؟ او نورو هر فعالیت ته چې هغه ستاسو په ګټه وي، هغوی ته تاسو وخت لرئ؟
تاسو دا وخت په افغانستان کې خپل راته وې فاطمه تعال ته په افغانستان کې دا وخت ست خپل چیلنجونه کوم ته وې سس ما له کوم وې ته پوسټ څنګه کړو چې فرق سره غلې دي. تاسو دا وخت په ژوند کې څه مشکلات در پیښ تاسو ته؟ زما دې ځینې
همکاران په دې کوي چې زما راځو دي په دې چې زما سخت شرایط ما مبارزه کړې ده، تر اوسه پوری دماغ کورنۍ ما سره موافق نه دي، ځکه چې هغوی نه غواړي. هغوی ذهن دې ته نه دي اماده چې دوی د نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی تعلیم وکړي یا هم دوی لاړ شي کار وکړي. دغه ته یې ذهن نه دي اماده. خو په ډېرو سختو شرایطو ما دغه ماحول ځان ته جوړ کړو، زه ورسېدم. ځکه دلته یوازې مونږ د طالب داعش د دغو خبرو نه کوو. دوی خو په عموما کې ټول ښځو ته چې کوم فکر او سوچ دی لري، دوی به پرېږدو. ځینې کورنۍ دي چې هغوی رسم و رواج دي، هغوی فکر تر اوسه پورې همداسې دي. هغوی دومره پرمختګ نه دی کړی چې دوی نجونو ته اجازه ورکول شي. خو چې کله اجازه ورکول شو، ماحول بدل شو، جوړ شو، هغه لاړو ټول اوس دې هماغه ذهن دی، هماغه فکر، هماغه سوچ میرمنو ته دی. اوس وخت کې زه یو فعالیت هم نشم کولی، فقط د فیسبوک مبارزه کولی شم. دا حقیقت وایم،
کومور هیڅ مبارزه نشم کولای. نو ولې په افغانستان کې تر اوسه حساره ایت د تاسو ول د ژوند خطر دی مېرمنو ته، ته په خپل د خطر محسوسوي؟ ونه
زه هر ورځ دغه خطر محسوسوم، ځکه زه هغه مېرمن یم چې په عموما ټول نګرار کې تقریبا څو خبر یلان نه وژل. هغه ټول زما همکاران دي. ګوره بیا هم ما دې د دې لپاره چې دوی مبارزه کړي، ما خپل غږ پورته کړی دی، د دوی د حق څخه ما دفاع کړې ده، هره برخه کې ما کار کړی دی. خو تر اوسه پورې زه نه پوهېږم ولې هغه د خبریالانو په نوم دوی غواړي چې ځینې کسان نور له هېواده ووځي. هېڅوک هم پر ازاله ملک نه دي مجبور دي، باید لاړ شي، خپل خپل هغه کوم لاسترونه چې پاید هغه نورم پرمختګ ورکړ چې فچ پاید چې د یو تر هغه ورکړم په یو لوی لاسترونه کې وګرځم خپل خلکو ته خدمت وکړم خو اوس وخت یې نه پوهېږم ورته تقریبا څنګه میاشو زه په افغانستان کې ساري هر ورځ په کار کې تاسو پوهېږئ چې هغه د افغانستان ټول نامنتري ولایت دا ده چې هر ورځ یو پیښه کېږي خو رسنیز نه کېږي او ځکه خلک ډارېږي نه وایي خو دلته ځکه اوس کور نه باسم زه ډارېږم زه اعتبار په چا وکړم مخکې چې دولت و امنیتي ارګانونه وو هر څه معلوم وو اوس زه په چا اعتبار وکړم زه په کوم اعتبار د کور نه ووځم په کوم اعتبار د کار وکړم کوم اعتبار د تعلیم وکړم
توڅ غواړي چې په افغانستان کې د ستا ژوند په افغانستان کې وکړم وتل غواړي په خپل هدا کوشش کوي
زه کاچيري زه خوځم حقوق ورکول کیږي تعلیم ته اجازه ورکول کیږي د کار باندې برابر کیږي زه حاضر یم شم دلته پاتې شم د کزینو لري کې خدمت کوم ماته دا د خپل څنګه بستر د خپل هیواد کې خپل خلکو ته خدمت کوم خو نه اوس وخت کې دې یعنی یو وخت شو چې زموږ مې په مزار شریف کې شو ځان شو دا وایي په کنا چا کړل چې ما دې وژره کې دوه پښتنه وکی څو وکړل ما مسئولیت څو اخلي
خو فاطمه فاطمه طالبان خو اعلان کړی و چې هغه خلک چې افغان ټولنه کې کار کوي حکومت سره کار کوي یا څوک چې مو ټول ته عفو ورکړي نو ته تا د ادبار خبر کړو چې په چا ادبار وکړم نو غریب دا خبر د ادبار وړ نه چې هغه د عفو ورکول اعلان کړی فاطمه عفو ورکړي
کنه افغانستان کې شل کال جګړه تل شوې ده هر یو کورنۍ خپل پلار ورور هر څو دې لا څور کړل آیا اوس وخت دا چې کورنۍ شته چې هغه یې هیڅ سرپرست نه لري وی یو اداره کوي د خپل ماشوم لپاره یو تصویر جوړوي یا بل مجبوریت یې هغه وي دوی حتی په دفاتر کې چې د هغه کار د خپل کم ضرورت چې دی پوره کوي هغه یې اجازه نه ورکوي چې بیا پاتې شو د کار او د مسؤلیت ما خپله دغه پوښتنه وکړو چې مانا په دولتي ارګانونو کې ډېر خلک به اوسي تاسو یعنی خپل تاسو په کار د خمنو عام ولس چې وژل شو دوی نه چا بخنه وختره دوی آیا دوی بخنه کړې ده دلته دوی بخنه څوک کوي دوی د افغانستان څوک کوي طالبان خو ویلي دي چې موږ افغانستان کوو آیا موږ دوی افغانستان کوو دي موږ کورنۍ له لاسه ورکړې دي موږ هر ورځ شهیدان ورکړې دي دوی ته هایا دي افا کړی دي موږ نن بخنه وخت دی موږ بخنه کړی ورته
دا یو سوال په افغانستان کې موجود دی چې آیا طالبان چاته افو ورکی او ولي ورکی اخر د افغانانو ګناسو فاطمه وای چې افا نشته دی به وجود هم او آیا دوی چې کوم وجنې کړی دی دوی ته به افا سو ورکی زه د ماخله ما او د مینه پاسه راشمه موږ به کوشش کوو چې موږ سره په دې پروګرام کې د تلو نیوز په خوانی خبريال هملګری شي او نور ملمنه هم په دې پروګرام کې ملګری شي موږ به کوشش کوو چې د یو شمېر ملمنو سره خبرې وکړو د پروګرام په فیسبوک او یوټیوب باندې هم روان دي او تاسو په دې پروګرام کې دا د خپل ملګرو سره شریکول هم شي موږ یو بیا ور یاد کوو هغه لیدونکو او اوریدونکو چې اوس موږ سره ملګری شي دي په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې جګړه ضرور موجود و خو یو اساسي قانون وو مدني ټولنه فعال و خو ته د کار کولو اجازه وو لګغه ته د کار کولو اجازه وو سوداګری نظام قائم وو افغانستان په ټول نړۍ کې په رسمیت پیژندل کېده خو په 15 اگست په د طالبانو په زور په واقع داتو داته ګروستو وس مدني ټولنه پټه په ولاړه ده هلته وجنې وسوم روان دي هلته کې د خزو لګښت حقونه نور کول کیږي د بیان په ازادۍ پابندې لګول شوې دي او افغانستان څوک هم پرسمنت نه پیژنې په دې موضوع خبرې کوو د پروګرام په فیسبوک او یوټیوب تاسو کتې شي زه رحمان بوزنه راسره اوسه
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
زه غواړم چې موږ سره بل ملما هم د تلو ټي وي خبريال چې دغه ملګری شي او هغه سره هم خبرې وکړو او نور ملمانه هم راسره راشید او موږ سره فاطمه احمد زیدا د وی وی دیوا خبرونه هلي وی د زرحمان بدره فاطمه احمد زید تاسو ول چې آی دوی تبخنه چا کړی دی دوی چا بخلی دی دی باندې لګمن پوه کوي چې افغانان هغه چې په جمهوریت یقین لري په مدني ټولنه یقین لري د ښځو په حقونو یقین لري اوس خو طالبان کسه هم دی په واک راغلي دی او دغه وخت کسه هم پر رسمي چانل دی بنځلی دا بغښتنه چې تاسو کوي د دې مانسره چې آیا افغانانو دوی بخلی دی زه د فاطمه غنورما ما سره شاید د فاطمه دا وخت دی په پلیکا زماغه غوري فاطمه فاطمه زماغه غوري ها دا خو سر ملګری په کابل کې مېشت د بشري حقوقو فعال برهان الدین سیرت صاحب سیرت صاحب سره مشه
سلامات شته تاسو هم ستړي مشه ډیر مننه چې موږ تم په دې ټلګرام کې وخت
ډیره مننه ډیره مننه موږ سره یو بل ملما هم زمینم چې ملګری کیږي دا وخت یو پروګرام کې عبدالحق عمر صاحب په خوانی خبريالو تلو ټي وي عمر صاحب تاسو پروګرام کې بخیر علي تاسو خپل مایک خلاصول شي تاسو غږ زنورم زه فکر کوم تاسو مایک بند دي
زما مایک خلاص دی
اوس خلاص دی اوس اورم اوس اورم سلام شي مننه مننه تاسو مالې دی چې په پاکستان کې په افغانستان کې او په دغه چم گاوند کې چکم هیوادونه دي د یو ډیر متحرک خبريال پتوګه کار کوو او مرکه مهم کولې رپورټونه مهم تیارول او تلو ټي وي سره مهم کار کو نور سره سره مهم کار کړي دي افغانستان نه دا وخت یې ولې افغانستان مپری خو د 15 اگست د طالبانو د قبضه وروسته تاسو افغانستان ولې وته کاربون لري خو
ډیر مننه بونره صاحب اول سلامونه تاسو ته او قدرمنو لیدون پته تاسو خو ډیر خو په دې سوال کې داسې ځین ته اشاره وکړه چې باید څه پریاړه باندې اوسوایم هغه دا چې زه په نومړیو کې د تلونیو سره تقریبا اته کاله از په اسلام آباد او په پیښور او په کوټه کې د خبريال پتوګه ما کار کړی او غل ورسته بیا د افغانستان په دوو سمتونو کې یو په سویل ختیځ ولایتونو کې چې لوی پکتیا او غزنی او پکتیکا او دغه ولایتونه راځي او بل په مشرقي ولایتونو کې چې په لوی ننګرهار کې او همداسي په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ کوم خبري اترې چې په دوه کې روان وي تقریبا د یو کال راهیسې حالت ما د یو خبريال په توګه د نیوز سره کار کولو دا چې زوال مجبور شوم خپل هواد پرېږدم دا زموږ لپاره یو ډیره سخت پرېکړه و او هغه هواد چې مونږ حالت خلونه حالت کار وکړ او مونږ په داسې یو سخت شرایطو کې کار وکړ چې مونږ د خپل د خراتونکو لپاره فکر کاوه چې د افغانان به یو خراتونکو ولري او مونږ به په دغه برخه کې خپل کار ته ادامه ورکو کله چې 15 اگست باندې په هغه ورځ باندې زما یادېږي چې کله زه کابل کې وم او زه په هغه ورځ په کانټینټل هوټل کې حالته یو ناشته و د مدني فعالانو چې خزینه مدني فعالان وي او دوی د وضعیت په اړه باندې د روان وضعیت په اړه باندې چې یو جګړیز حالت وو دا غوی په اړه باندې دوی خپله کانفرنس درلود کله چې په دغه کانفرنس په دوران کې مونږ ته د بیلابیلو زینو څخه ټلیفونونه راتلل چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو ته داخل شوي دي هغه ورځ هم 13 شوله هغه شپه چې طالبان کله کابل ته رانه وتل او بیا په 14 اگست باندې کله چې موږ دفتر ته لاړو زموږ زیاتره همکاران دغه نو واسط شکار وکي په ټلو ټلیزون کې تقریبا د ډیر خبريالان کار کوي د خبريالان تعداد زیات وو زموږ د ملګرو او په هغه ورځ باندې موږ یوازې څو خبريالان والته حضور درلوده چې په دې کې زما د یو همکار چې باید نوم واخلم هغه وسم په افغانستان کې دی عبد الله حمیم چې هغه مخکې د طالبانو دراتک څخه هغه په جنوبي حوزه کې په د قندار او په هلمند کې زمونږ همکارو دا غ سره په ګډه وتل او نمړنۍ لایف مو د ارګ د مخې څخه چې د افغانستان بانک او دغه سره مون وتوانې دلو چې هلته زمون د لایف سیګنال کارو کی او مون د خار د وضعیت په اړه باندې معلومات ورکړل. نو هغه ورځ باندې چې کله مونږ د کار وضعیت خپل ولید د داسې یو چا سره مخامخ شو چې درحال چې مونږ د طالب د مشرانو سره په دوه کې هم خبرې کړې وې، دا غوي سره مو مرکه کړې وې، همداسې زدا خبريالانو څخه هم چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه جګړې زو سیمو ته چې هم د حکومت د لور ته ما سفر کړې هم د طالب لور ته، نو سده دغه د دوالو سره بلدومه. اما دا چې کله چې مونږ ولیدل د طالب د جنگیالیو د داسې او برخورد سره مونږ مخامخ شو چې مونږ خپل راتلونکي لپاره سخت اندېښمن شو. هغه بلابل الفاظ متکرول او دا ویل چې تاسو خبريالان نه یاست، او په همدغه الفاظو چې وسم زما یادېږي په 14 اگست باندې یو طالب جنگیالی مونږ ته وایي چې تاسو د اسرائیلو بچی یاست، تاسو جاسوسان یې. نو دا هغه څه و چې مونږ هلته د کاري وضعیت سره ورځ تر بلې پر مونږ باندې سخت کېده. یو ورځ د دفتر په 100 متره کې ما غوښتل چې د یو راپور لپاره ستاند اپ ساتم. یو څوک د امنیتي ملي د افغانستان د پخوانی امنیتي ملي په یو موټر کې راځي، اشاره کوي، وایي چې دلته نور ونه درېږي او له دې ځای څخه ته لاړ شه او ته بیا دوباره دا غلطي ونه کې. هدف دا چې زمونږ راستر بلې زمونږ وضعیت چې و د خبريالانو هغه د خرابېدو لور ته روانو، او حتی تر دې چې په روسیو کې بیا زمونږ په کارونو کې مداخله شروع شوه. کله چې په هغه ورځو کې یو ټاپک دا و چې د القاعده او د طالب ترمنځ اړیکې په کوم سټیج کې دي او دوی دواړو سره اړیکې لري، بیلابیلو هیوادونو استازو سرګندونې درلودلې. کله چې مونږ په دوه کانفرنسونو کې ما سر په سر د طالب د چارواکو څخه د القاعده او د طالب او د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې وکړلې، نو د یو طالب د مسؤل لخوا راته وویل شو چې ستا خبرې ډېرې خطرناکې دي او دا زمون په zarar باندې دي. همداسې د داعش موضوع راغله په وروستیو ورځو کې چې کله زه په افغانستان کې وم، د داعش په اړه باندې موږ راپورونه جوړ کړل، څو راپورونه مو سر په سر جوړ کړل. اخر د کورنیو چارو وزارت چې دا اوس ویان د قاری سید خوستی چې اوس هم زه د دغه غیس پیغام لرم، درته ویل چې ما تاسو سوزلی مخکې ویلي دي چې د داعش په موضوع باندې کار مکوه، او دغه موضوع د اسلامي امارت لپاره حساسه ده او په دې باندې اسلامي امارات خفقيږي. مطلب هدف دا چې زمون کاری محدودیت چې او د خبريالۍ حکومت دایره چې وا هغه ډیره محدودیت شوی و، او که څه هم موږ د طالب مسولین سره وخت نا وخت خبرې کولې، مرکې مو کولې، او کله چې به د طالب د جنگیالیو د برخورد سره مخامخ کېدلو موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د طالب مشرانو کاغذ زبیح الله مجاهد په سطح باندې وي که نور دا غوی مسولین وی، دا غوی برخورد رسنوی سره یو ډول دی، اما د دوی جنگیالیو برخورد د خبريالانو سره زیات زشت او داسې الفاظ کارول چې هلته کار کول زموږ لپاره نور مناسب نه
و. عمر صاحب، استاذ خو ما رپورټونه ما مخکې مول چې کتلې دي، او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره چې تاسو تا کم همکار مرکه کړې و هغه هم کتلې و، او تاسو په تیر رپورټونو کې د تیر حکومت په کې د بډو رشوتونو یا درغلیو د فساد د بدامنۍ په موضوع باندې د نیوکو ډک رپورټونه هم جوړ کړی دي. مطلب داسې خبريال چې هغه آزاد کار کوي، هغه په بیلنس یا ابجکټیو جرنالیزم یا خبريالتوب یقین لري، د هغه لپاره هم افغانستان په یو ورځ کې بیگانه شو. هغه د اسرائیل بچي کرنل کېده، هغه جاسوس کرنل کېده، هغه په افغانستان پر خودو باندې مجبور کړ شو ځکه چې د جوان خطر ورته څنګه مثالونه هم ورکړ. په دې په نور ته پوسلوم در نکوم، خو سیرت صاحب تاسو دا په افغانستان کې هلته تاسو په ژوند کې تاسو پوس ما د فاطمه هم کړو په تیرو شرو کارونو کې چې کم ژوند وو، او د 15 اگست طالبانو په کابل د قبضې وروسته کم ژوند دی، فرق څومره راغله دی که په دې مونږ پوښتنه؟
خب فرق خو په مختلف لحاظونو باندې راغلی. یو خو چې کله دومره یو لوی تحول راځي، هغه څوک چې د حکومت واجی په لاس کې و هغه په مطلق ډول د حکومت نه لرې کېږي، حتی د رئیس جمهور نه نیولې تر اکثریت ریاستونو پورې، معین وزیر، نور کارمندان، همداسې زموږ نظامي مسؤولین، دا ټول بدلیږي د په ځای نور خلک راځي. دا خو د نړۍ په هر ګوټ کې دغه عمره لوی یو کار کېږي. تغیرات به په امنیتي لحاظ او په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ په مختلفو لحاظونو باندې دا بدلونونه راځي. نو د دې نه سوا چې دغه زمونږ په ګورنمنټ کې کوم تغیرات راغلي دي دا هغې نه خیر ډېره مهمه خبره چې دلته د افغانانو لپاره ده د ولسونو لپاره ده چې هغه د اقتصادي ستونزو مسله ده چې دلته د کار روزګار مسله ده دا بالکل ختمه ده. خلک د لږې سره مخ دي. دا یو لوی ډېر غټ تغیر ده په افغانستان کې. د دې نه غیر رواني ستونزه چې ده دا ډېره زیاته شوې. خلک د یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. مخکې خلک ول دلته اوسېدل نو هغه خلک چې په هغه ساحو کې ول چې هلته د پخواني حکومت ناترسۍ نه وو هغې ځای کې طالب چارواکي ول او طالب مسؤولین وو هغې ځای کې. نو هغوی سره به دا مسله وه چې کم ذره به طالب مخکې کېږي یا به حکومت مخکې کېږي پخوانی. نو دغسې یو خبره. بلکې اوس چې دی لویه خبره دا ده چې اوس طالب مشران دلته نوې کابینه جوړه کړه، سرپرست ادارې جوړه کړه. خلکو سره دا یېره ده چې دا اقتصادي مشکلات او نامنۍ به لا هم دوام کوي، پاتې کېږي به، کله به ختمېږي. نو په عین وخت کې چې خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، د رواني مسایلو سره مخ دي چې دوی د یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، د هغې تر څنګ د هېواد په مختلفو برخو کې امنیتي ستونزې ډېرې زیات شوي دي چې ټارګېټ کلینګ نن سبا ډېر زیات دی، خصوصا د مشرقي طرفونو ته چې دی. دلته ډېر زیات جلال آباد ښار کې ډېر زیات ترورونه کېږي. دې نه غیر د هېواد مختلفو علاقو کې یو نیم ټکه پوکه کېږي چې د هغې د وجې نه خلک د یو نامعلوم سرنوشت سره مخ.
ها تاسو چې کوم خبرې وکړلې چې را یقینا چې فرق راغلی دی، ځکه چې حکومت ختم شو، ړنګ شو، نور خلک په واک کې راغلل. داسې په ډېر نړۍ په یوش پر هېوادونو کې کېږي، وخت په وخت چې هلته کې مارشل لا ولګي، هلته کې حکومت چې دی ړنګ کړی شي، یا داسې طاقتونه چې هغه د ولس منتخب طاقتونه نه وي خو هغه په واک کې راشي. البته د ژوند چلند چې دی دا پټه پنه ودرېږي، دا روان وي، کاروبارونه وي، روزګارونه وي، نړیوالې رابطې اړیکې وي. افغانستان دا هر څه اوبایلل، یک مشت اوبایلل شو، ژوند پټه په ودرېدو. اوس سیرت صاحب، ستاسو په شان د بشري حقوقو فعالان، هنرمندان، کارمندان، خبریالان، وکیلان او داسې نور چې په جمهوریت یقین لرونکي خلکو، دا خو ژوند چپټه په ولاړ دی. بینکونه پیسې نه ورکوي، کاروبارونه نشته، تنخواګان نشته. دا ژوند روان څنګه دی؟ بچو ته رزق څنګه پیدا کوي؟ کور کې برق څنګه بلوي؟ اوبه څنګه ګرموي؟ خوراک څنګه پیدا کوي؟ په دې باندې مونږ خبر کړی. دا خو نږدې درې میاشتې وشوې.
دا ډیره زیاته سخته ده چې اوس مهال په افغانانو باندې، خصوصا هغه چا چې مخکې د مختلفو لارو نه کاغه د بشري حقونو فعالانو، کاغه خبریالانو، کاغه نور اقشار ته ځینو واخیستل، دغه خلک وو چې د معاش خلک وو، د تنخواه خلک وو، د سیلری خلک وو. دوی به میاشتې لري واخیست او خپل د کور مصارف به پوره کول. اما نن دوی د دوی باندې سیلری ودرېدلې. دوی حتی د باندې د مزدوري او د غریبکارۍ لپاره چې یو ځای کې روز مزدوري دوی وکړي، د هغې لپاره هم ځینې دغه نشي تللی، فعالان نشي تللی، ځکه چې دوی سره یو وهم دی، ډار دی. نو د هغې وجې نه دوی نه ځي. زمونږ به نږدې ملګرو همکارانو، هغه که په ژورنالستانو برخه کې دي او که د مدني فعالانو په برخه کې دي او که د مدافعین د حقوق بشر دي، حقوق بشري فعالان دي، زه ډېر داسې کسان پېژنم چې ما ته مختلف ملګرو قصې کړي. ما ته چې کلم دا قصې را یادې شي، یعنی ډېر زیات سخت حالات دي دلته. داسې ملګري دوستان لرو چې هغوی هغه کور کې د پنځه شپږ ورځو پخوانۍ ډوډۍ ماته کړې ده، هغې په اوبو کې نرمه کړې او بیا د خپلو بچو سره خوړلې. ژوند دلته بالکل د دغه اقشارو چې تاسو یاد کوو، دغه اقشار دي چې دوی بالکل د ټولو نه ډېر زیات زیانمن شوي دي او د دوی ژوند بالکل د ګواښ سره مخ دی. هغه که د نامنۍ مسله د هغه دي موضوع یو طرف دی، خو دوی د ولګي مسله کوم ډېره یادېږي، په دغو خلکو باندې یادېږي. دوی ډېر د سختو شرایطو سره مخ دي.
تر اوسه پورې سیرت صاحب افغان طالبانو کوم پلان یا منصوبنه د خودلې چي دی د کاروبارونو په لړ کې څه کوي د روزګارونو شروع کولو په لړ کې څه کوي تر اوسه پورې نړۍ په رسمیت نه دی پیژندل شوی بانکي نظام چې دی هغه کنګل شوی دی امریکا خپلې پنګې تړلې دي نړۍ چې کوم د مرستو اعلان کړی تر اوسه پورې هغه مرستې افغانستان ته نه دي رسیدلي ملګري ملتونو وایي چې د لوږې تندې لاسه د بشري ناورین ویره ده په داسې حال کې د ته او ستا ملګری او ستا کورنۍ څه سوچ کوي د سبا په خاطر؟
د سبا په خاطر د سبا خبره خو موږ نه بالکل ډېر د پخوانه ختمه شي فقط من او ما ته ورته نور خلک چې هغه فقط دا وایي چې غرمه به څه کېږي ماښام به څه کېږي او سهار به څه کېږي دوی د دغه وخت فکرونه دي دوی سره د راتلونکي په اړه دا جرنې د طالب مسؤلینو لوري ورکول کېږي چې حالات به سمېږي د بشري حقونو د مدافعینو په برخه کې د دوی بار بار غږونه اورېدل کېږي چې دوی دا جرنې ورکوي اطمینان ورکوي همدارنګه د مختلفو برخو کې دوی دا جرنې ورکوي اما فعلا په عمل کې لا تر اوسه داسې وخت نه دی شوي چې زموږ په ژوند کې ورځ تېر شي او مثبت تغییر راشي بلکې ورځ تېرېږي نور هم د سختو شرایطو سره مخ او منفي تغیرات راځي
او عمر صاحب دا ټکي چې سړی ووري کله چې یو بشري حقوقو فعال برهان الدین سیرت پشان په هتن ته خبره کوي چې د سبا سوال خو پرېږ دوی موږ سره د سحر یا غرمې یا ماقام غم دی او د شپه ګورز ډوډۍ چې د موږ په وګو کې نمدو او خرو په انسان قسم رم ځان ته وایي چې زه بے پلوه یم او زه یو خبريال یم خو د انسان په وجود غونه ودرېږي ډېر د بیرې او فکرمندۍ ماحول لې چې یو داسې کس چې هغه په بشري ټولنه کې کار کوي هغه د افغانستان د روڼ مستقبل کې رول لوبوي د سیال قام او د سیال وطن او د سیال ژوند خاص روانې وي او تر ډېره حد پورې تاسو غونتي خبرېلنو پر پټونو کې موږ لګل چې افغان ټولنه یو سیال ټولنه وا یا سیالۍ پلو ته روانه وا او د ډیرو شیانو د ډیرو خبرو یو خپل خاصه تصویر جوړ شوی وو اوس هغه ټولنه کې داسې کس چې وایي چې زه سبا تپوس را نمک وا دا تپوس را نو کچې غرمه بس کوم ماخام بس کوم او سار بس کوم څه فکر کوي څه احساس لري په دې خبره ورې دوه باندې د خبريال د افغان خبريال په توګه باندې
ډیر مننه مونږ لدې څخه یو ډیر بد وضعیت سره مخامخ یو یو خداو چې خلک چې دی هغه دولګي سره مخامخ دي د بیکاری سره مخامخ دي او هغه خلک چې هغه کلونه کار دلته کړی وو او دوی د خپل راتلونکي لپاره هڅه کړې وي ترڅو یو ښه ژوند ولري او کله چې هرڅه مونږ ولیدل چې هرڅه بدل شول او د عامو خلکو ژوند چې هغه په پتیر حکومت کې کوي شو چې عمر ډوډۍ ځانته پیدا کی او کار ځانته پیدا کی او یا هم د مزري لپاره چوک تلار شي او هلته ځان لپاره یو کار پیدا کی دا اوس هر څه هغه نشته دي نو مونږ وینو چې په روسي وختونو کې د جګړو لامل د زیاتره ولایتونو څخه خلک راکړه شي او خارونو ترغلي وو هغه خپل د کورونا پریخي او هغه خپل د کورنۍ غړي په دغه جګړه کې د لاس اور کړی وو او دا اوس د روډۍ لپاره څنګه لرل چې څو خوري ام دغه جګړې زبر دا وایم چې دغه جګړه او ام دغه جګړې لامل او دغه بدبختی و چې خلک لولګي سره مخامخ کړل او خلک بیکاره کړل او خلک د یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کړل نو فکر کوم چې دا به یو غنه وي یو غټه نه وي یا به د یو وطن په غنه وي چې یو څوک په دې باندې افتخار وکړي چې افغانستان آزاد شو افغانستان آزاد نشو افغانستان نور هم د غلامۍ مرحله ته لاړه هغه دا چې مخکې اقتصاد چې هغه اقتصادي ازادي او څو کچېر طالبان په دې فکر کې باندې ویننم د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستيال چې عباس تنگزای کابل ترغه خبر اعلان ته ویل چې د اشغال څخه نظامی اشغال څخه افغانستان ختم شو او دا اوس به موږ هڅه کوو ترڅو خلک د ولګي او د اقتصادي اشغال څخه ختم کړو نو دا په دې معنی چې دوی کوم قسم سیستم یا کوم رقم سرګندونه چې دوی کوي دا هڅه یو خیالي دی او دوی په دې سرګندونو باندې غواړي چې خلکو ته یو ډاډګیرنه ورکړي. خدا ډاډګیرنه نه ده ورس تر بلې د افغانستان سیاسي د وضعیت چې دی سیاسي وضعیت اوس موږ ویلې شو چې په صفر حالت کې دی، ځکه هیڅ کوم یو هیواد اوس مهال افغانستان پر رسمیت نه پیژني. که چیرې افغانستان د پرمختګ په حالت کې وای یا د طالبانو نه وروسته وضعیت ښه شوی وای، بیا به موږ د دې شاهدانو چې افغانستان به څومره هیوادونو پر رسمیت باندې پیژندلی وای. بل مشکل دار په افغانستان کې نامنی اوس مهال موږ وینو چې په بیلابیلو ولایتونو څخه موږ سره اکثر هغه پخوانی نظامیان چې دی هغوی په تماس کې دي، او د دوی خبرې چې موږ اورو د دوی عمومي افوا چې اعلان کړی وه، او خلک دا فکر کاوه چې د طالبانو د عمومي افی سره به دوی په آرامه ژوند ولري، که چیرې اقتصاد خراب وي نو دوی به نه وژل کیږي. نو هغه نه وروسته موږ ولیدل چې د قندهار په خپه یو ورځ باندې لزګونه کسان چې واغه په یو مسجد کې د باندې لکه وژل شول، همداسې د قدس په خچه و. نو همداسې نورې وړې پیښې چې په ننګرهار کې روزانه را مخې ته کیږي، همداسې په قندهار کې. نو خلک د یو نامنې سره مخامخ دي، یو څوک راځي د کور نه د پخوانی نظامی یا د حکومتي چارواکي په نوم باندې خلک وباسي او هغه وژني، او هغه نو وروسته بیا طالب مسولین وایي چې دوی څېړنه کوي او دوی په دې باندې خبر هم نه وي. نو دغه سی او روان وضعیت چې یو خو اقتصادي وضعیت په داسې یو حالت ته لاړ چې خلک دولګي څخه مري، بل خو امنیتی وضعیت هم په دغه سی او حالت کې دی چې هیڅوک د دغه وژنو د دغه مسولیت یا هم د اقتصادي وضعیت د خرابوالي مسولیت خبري نه کوي. نو کثیر حکومت وو هر څو هغه تیر شو، دا چې تاسو دا اوس د حکومت واکې په لاس کې اخیستی دي، آیا تاسو په دومره وخت کې د ولس لپاره څه کړی دي؟ خو موږ وینو چې ولس ورستر بلې د امنیتي مشکلات څخه کړیږي، د اقتصادي مشکلات څخه کړیږي، په وضعیت کې بهتري نه راځي. موږ وینو چې خلک دو لکه فرار بیخي د حد نه زیات شوی دی.
عمر صاحب څنګه تاسو څو ټکی وویل چې افغانستان آزاد شوی نه دی، غلامۍ مرحله طرف ته روان دی، افغانستان کې طالبان خیالي سرګندونې کوي، لوګه تنده اقتصاد بشری ناورین بے امنی د خلکو وجنا ناخبری د ټول ټکی چې تاسو وویل، ما تپوس هم داو چې تاسو په شان دی با خبره خبريال چې هغه د افغانستان مستقبل روخانه لیدل غوښتل، پاه کې وند ورکولا، پاه کې کار کوو، او داسې د زرګونو پښمره کې ظلمي او پیغلې وچ هغه دا کار کوو او خوشاله وو. د هر څه بدل شو، سم چې سیرت سے بمو ویل او څنګه فاطمه بیبي هم مونږ ته ویل چې ژوند پټه په ودرې ده، د ژوند چلن چې دی ولاړ دی. نو ما تپوس دا چې دا سوچ سکے دا هر څه چې دا سه بدل شو، احساسات دې څه دي، جذبات دې څه دي، د مستقبل دا تاریکا لار چې دا یا تور لار چې دا دې تاسو چې واځي کې نه په دې خپل چې سوچ کوي سوچ څه وي ما هغه نه خبر کا.
زمونږ خصوصا زما خپل احساسات پر روان وضعیت پاړه باندې، زما چې خپل په دغه حاکمیت کې ما کار وکړ او تقریبا درې میاشتې هلته پات شوم، او هر څه مې په خپل سترګو ولیدل چې هلته څه روان وو. مونږ یو ډېر بد جګړې خواته روان یو، افغانستان یو ډېر بد تورې ورځې ته روان دی. هغه دا چې په افغانستان کې یو لکه مثال مونږ ورته ورکو چې دغه کوم حکومت چې دا اوس د افغانستان واکې په لاس کې دی، د دې پر ځای چې دوی ټول افغانان خپل غیږی کې نیولی وای، د دې پر ځای چې د افغانستان د افغانانو احساسات، د افغانستان د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو د خوندي ساتلو لپاره دوی د ګډ د افغانانو سره ناست کړي وای، سلام مشورې کړي وای، او د ټولو افغانانو نظریات یې اوریدلی وای، او هغه وروسته دوی په حکومت باندې او یا هم خپل دغه روان سیستم د روان ساتلی وای، نو امکان لکه درلوده چې مشکل حل شوی وای. دلته ټول سیاسي اخشار په دې حکومت کې حضور درلودلی، ټول قومونو دلته ځان په دې حکومت کې لیدلای نو په هغه صورت کې بیا موږ د بدبختی خواته نتلو. لکه څنګه چې ما مخکې ویل په موږ په نومړی کې د طالب د مشرانو څخه دا پوښتنه کوله چې تاسو غواړئ چې په خوانی اردو بیرته منظمه شي، نو دوی به دا ویل چې هو موږ په دې باندې کار کوو تر څو هغه پخوانی نظامیان چې دي هغه بیرته راشي او هغوی په حکومت کې شامل شي او د پامغه تسلسل باندې اردو لکه مخکې لاړه شي، د دوی د تجربو څخه استفاده وشي. خو موږ هر څه ولیدل، هر څه داړې ولې لکه داړې ولې شمل او نه هم هغه پخوانی نظامیانو ته کوم ځای په دغه نظام کې ورکړل شو، نه هم پخوانی چارواکو ته. نو دا هر څه اوس د وی ډلې په لاس کې دي او هغه ډلې چې دا هغه تقریبا شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړله او داسې جګړه چې موږ لیدل چې دوی په جګړه کې بے ګناه افغانان وژل شوي دي. دلته تقریبا زرګونه پورې دا ولکه تاسو هم دا ریپورت باوریدلې وی چې د سیګار ریپورټو تقریبا تر 10000 پورې افغان ځانیان چې دي په دغه جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو د دغه سي د جګړې په وجود او د یوې ډلې راتګ او ټول ولست شاکول او دوی خپل حکومت جوړول دا معنا ورکوي چې نور قشرونه نور قومونه د دوی سره مخکې نشتلای او دا به د دې لامل سبب شي چې افغانستان یو بدبختی خاطر روان دی. افغانستان د اقتصادي وضعیت سیاسي وضعیت د دې پر ځای چې دوی د نړیوالو غوښتنې اومني او دلته یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغه ټولو ته د قبول وړ وي او ټولو افغانانو غواړي چې دوی سره ژوند وکړي، نو هر څه بلې خواته روان دي او دغه وضعیت د افغانستان لپاره ډیر خطرناک دی. افغانستان یو بل جګړې ته ځي او د دې ټولو قربانیان به وي همدغه عام ولس.
دا د اخرې ټکي چې تاسو ویلو په دې وجه د برهان الدین سره متفق کوم چې دوی هلته موجود دي او دوی څه فکر کوي چې د قبول وړ حکومت کراشي نو آیا دوی امید بیا ژوند کیږي؟ هو د نومه کچې دا تپوزو کوم از یو دماغ لمه او د مینه ګټ چې راشه نو مونږ به یو بل افغان مېرمنه مقدس احمدزی چې د بشري حقوقو کارمند و او په دغه اړیګړی کې په دغه ټیل ماټیل کې د ژوند لویری له افغانستان هوته اوس په یو کیمپ مهاجر کیمپ کې دا مونږ سره خبرې کړې چې هغه سره نه پنې غرابته مشکله وکړانه و ناغي زمونږ تاسو چې کوم ویل واغې خپل جواب را لګل دی هغه جواب هم درته خیمه خو ولید ما رسول اوسه.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هغوی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغوی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ ٹھیک هغوی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا پانسی او د خپلې پخې فارونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یو ور بیا سلی مشهید د ویډیو خبرونه هله ویډا زرحمان بونرمه هغه لیدونکو اوریدونکو چې وسوس موږ سره ملګری شوی دی د موجود په افغانستان کې د 15 اگست وړاندې ژوند او د 15 اگست په طالبات د طالبانو په کابل د وسلوالو طالبانو زورګری قبضه روسو ژوند چې دی پای کې ډیر فرق او تفاوت راغلی دی. په خوا اساسي قانون وو، بشري ټولنه مدني ټولنه فعال وو، سوداګري نظام بحال وو، افغانستان پټول نړۍ کې پرسمیت په جندل کې ده، حال تک خبريالانو ازادي سره کار کوو. خود هغه درات د طالبان دراتک نرسو د هر څه بدل شي بي، بشري مدني ټولنه غیر فعال شوه ده، خبريالانو د ژوند د خطر سره مخ دي، سوداګري نظام بند دي، اساسي قانون ختم کړی شوه ده، د افغانستان بیرغ چې دی ملي بیرغ هغه ختم کړی شوه ده او افغانستان دا وخت دی د طالبان دراتک دروستو کسه هم هغه یو خپل سره حکومت قائم کړی دی، کابینه جوړ کړی دا، رئیس الوزرا او وزیران جوړ کړی دی، خو تر اوسه پورې کم یو حکومت هم د نړۍ د پاکستان، امریکا او چین په شمول چا هم دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موضوع د خبرونه کوم سره افغان خبریالان او د بشری ټولنې غړي او فعالان میلمانه دي. موږ په دې پروګرام کې د برخې لپاره مقدس احمدزی چې افغان کډواله وا یا مهاجر وا هغه سره خبرې کړې وي، خو دا هغه سره هلته کې د سکایپ نظام نه و، انټرنیټ نظام نه و. نو موږ په کوم کیم کې چې هغه دا د کوم مهاجر کیم کې چې ژوند کوي د افغانستان راوتی دا هغه هلته ویډیو ریکارډ کړل. زموږ د سوال ته موږ کړو چې تاسو افغانستان ولې پریښو دو؟ نو هغه موږ خپل جواب راولې کول، هغه جواب یې داسې دی.
په ونروا کې ټولنه کې د خزو لپاره مبارزه ډیره سخت و، او بیا په داسې یو ټولنه کې چې د خزو په مبارزې په مقابل کې امنیتی او کلتوري ننګونې او ستونزې زخت ډیر وي. زما لپاره ډیره سخت و چې په داسې یو ټولنه کې مبارزه وکم، او دغه ستونزې د 2000 کال په اخرو کې بيخي اوج ته ورسېدې، کله چې د خزو په نخښه کول شروع شو، مخامخ خزي په نخښه کېدلې او وژل کېدلې. امنیت را سره تماس ونیو چې باید خپل کور، خپل درس، خپل ټول زینه بدل کما تر سو پورې دښمنونه توانی چې ما پیدا کی، ځکه چې زه تر ډیر جدي ګواخلاند یم. د کورنۍ په مشوره مې وکولای سول چې خپل ځای، خپل درس بدل کما. څلور میاشتې مې په داسې یو کور کې تیرې کړې چې زه پرته د کورنۍ له مشورې او له ډیر جدي ضرورت لاغه کور نه وتم. خو دا چې د مبارزې په فکر را لوی شوی و، کوشش مې وکړ چې کورنۍ سره هماهنګي وکړم او په ډېر احتیاط سره یو ځل بیا په سکرین راښکاره سوم او مبارزه مې پیل کړه. دا داسې مبارزه نه وه لکه د تېر په څېر، په ډېرو کمو حالتونو کې داسې واقع کېدل چې زه د یو فعالیت وکړم، ځکه چې خطر متوجه و او وضعیت خراب و. خو ډېر حساسه وم او ډېر احتیاط مې کوو، ډېر متوجه وم د دې لپاره چې په نخښه نه سم او ونه وژل سم. کله چې د افغانستان وضعیت خراب سو، جګړې شدت پیدا کړ او طالبانو ته عملا ولایت سپارل کېدل او طالبان د کابل تر څنډو را ورسېدل، په هماغه شپه مې امریکایي همکارانو را سره تماس ونیو چې ما له دوی سره کار کړی و چې زه باید
چې کله طالبان راغلل نو بیا د دې لپاره هلته پاتې کېدل ممکن نه شو. اوس مقدس احمدزی فکرمندې شدي، دا سوال مې ته کړی و او دغه په جواب کې مقدس هم ته داسې وویل.
فکرمندی په مجبو کې د ټولو افغانانو لپاره موجوده ده، د ټولو هغو خلکو لپاره چې اوس په افغانستان کې د مجبوریت شپې سبا کوي، د هغوی لپاره خفه یو، ځکه چې د بیان ازادي نشته، د بیان ازادي زندې شوې ده، رسنۍ سانسور شوې، هیڅوک د هغو ستونزو په مقابل کې چې اوس په موجوده واکمنۍ کې دي غږ نشي پورته کولی، خلک له لوږې سره مخ دي، وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. خصوصا بیا هغو دوستانو او هغو همکارانو ته ډیر زیات فکرمند یو چې هغوی له موږ سره ګډ کار وکړه، مبارزه یې وکړه، له مختلفو ولایتونو موږ سره د عدالت غوښتنې کمیټو کې فعالین وو، له تخار نه، له ننګرهار نه، له هرات نه، له کابل نه، چې بدبختانه تر اوسه پورې شپږ تنه شهیدان کړی شوي دي، چې دوه نجونې او څلور نارینه. خو بدبختانه رسنۍ سانسور دي، څوک غږ نسي پورته کولی. تر اوسه پورې موږ شپږ نفر له لاسه ورکړي دي، او دوه نفر موږ توانېدلي یو چې له افغانستان له دغې جملې څخه راووزو. زه غواړم چې د باقي دوستانو لپاره عدالت غوښتنه وکړو، کار وکړو، تر څو وکولی سو هغوی او د هغوی کورنۍ له دغه بد وضعیت راوباسو او په امن کې شي.
هو موږ مقدسه دا هم ویل چې ته خو اوس راغلی، خپل ځان دې وژغورو، محفوظ ځای ته ورسېدې. آیا هم دلته به دې مستقبل وي، هم دلته دا ژوند چې دی د دې نه تمې کوي چې هغه شان ژوند چې په افغانستان کې و دلته به اوس ترلاسه کړی شي؟ د هغه جواب دا
فکرمندی په مجبور کې د ټولو افغانانو لپاره موجوده ده، د ټولو هغو خلکو لپاره چې اوس په افغانستان کې د مجبوریت شپې سبا کوي، د هغوی لپاره خفه یو، ځکه چې د بیان ازادي نشته، د بیان ازادي زندې شوې ده، رسنۍ سانسور شوې، هیڅوک د هغو ستونزو لپاره په درې اولویتونو باندې کار کوو. لومړی هغه فعالین، مبارزین او افغانان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ ده، غواړو چې دوی او کورنۍ له افغانستان راوباسو او امن شي. دویم، له نړیوالو سره په هماهنګۍ باندې په افغانستان کې د متوقع بشري ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړو. دریم په افغانستان کې د خي حکومت ولی د هم مشموله حکومت ولی د رامنځته کېدل لپاره غواړو لنړیوالو سره کار وکړو.
او د خپل ملګرو چې پاتې په افغانستان کې دي دغه په خپل مقدس احمد زده سي وي. یو تکنیکی څنګه زه فکر کوم چې د موږ اخرې غږ تاسو ته وړاندې کوم خو چې هغه تیار شي یو څو سکند نورې خبرې د مقدس احمد زیدی او د غیر وستو مونږه محترم سیرت صاحب ترازو ښه بل غږ کله مشکل دی. سیرت صاحب محترم عمر صاحب وویل چې داسې باید اوکړي طالبان چې یو ټول شموله حکومت یو داسې حکومت چې هغه ټولو ته د قبول وړ وي قائم کړي او جوړ کړي. آیا ته فکر کوي یو داسې حکومت قائمېدل چې هغه ټولو ته قبول وړ وي د هغې د سوري لاندې هغه افغانان چې ستاسو په رنګ دي په جمهوریت یقین لروي هغه ژوند په امن او په خوشحالۍ او سوکالۍ تېرولی شي؟
په لاره شو غونره سره محترم تاسو پښتنه دا و چې دغه یو ټول شموله حکومت ته جوړ شي د باغی د سوري لاندې افغانان ژوند کول شي کنه.
ما دا تاسو کو چې څنګه عمر صاحب وویل خبرې کولې هغه د اول چیرې د فکر باندې د افغانانو موجود دي او حال تک د تیاری یا د روڼ مستقبل سو هله نشي کولې خو هغه ویل باید طالبان او د یو داسې حکومت قائم کړي وي او یو داسې ټولنه جوړه کړي وي چې پکې هغه ټول افغانانو ته د قبول وړ وي. کچر ټول افغانانو ته د قبول وړ ټولنه طالبان قائم کړي زما سوال دا چې تاسو لپاره دا غي نورستو تاسو فکر کوئ په افغانستان کې پاتې کېدل او ژوند کول چې دی دا یو سوکاله مستقبل په لوري یو 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 روخانه مستقبل په لوري تاسو فکر کوئ چې یو ګام اغستل امکان لري د دې نورستو بیا؟ زمونږ
مشکلات ټول
افغانان
سره دي. یو مسله دا بعضی شیرونه موردل کېږي چې وای دنیا زمونږ یو شریک کله ده کو دي پښتونخوا زمونږ کم شاعر دا شعر ویل دی دنیا و شریک کلی مثال لري منګه داخلي مسائل او د نړیوالو نظر افغانستان ته دا دوه موږ پر اطلن کې باندې تاثیرات درلودلی شي. د فیلم لپاره منګه د هم شمول حکومت جوړیدلو یو مسله چې دا طالب چارواکو ته ډیر راځي کیږي چې دوی ته پیشنهادونه کیږي او دوی هم وخت تر وخت داډ ورکړي چې دوی به دا حکومت لا هم مشمول کوي او یو سنا څه تغیرات راولي په دې کې به سمو مخ کې د خوځو د ونډې خبره هم په دې کې یاد شو نن لنی کمرغه په هرات ولایت کې دنجونو په وړاندې باندې خوندي هم خلاص شو خو د حکومت په مشمول کېدو کې لا تر اوسه هغه څه داسې تغیرات چې ندی مخصوص شي خو طالبانو داډ ور کړی چې موږ راوونو خو په اېنی وخت کې موږ ګورو چې نړۍ د افغانستان د ولسونو لپاره محدودیتونه رامنځته کړي. موږ ګورو چې د بشري مرستو غوښتنه کیږي پیسې وایي چې دومره ډالر او دومره پیسې په جنیوا کې التقاط پورته کیږي مختلف ځایونو کې خو مسله دا ده چې د افغانستان خلک اوس نړیوال غږ کوي. اما زه چې څنګه فکر کوم دا افغانستان خلک نړۍ هم یوازې تاریخي دي او نړیوالو چې کوم چې د افغانانو په تهیدین په خوازانو کودل هغه چې په ټول نړۍ کې د بشریت داویداران دي هغه چې وایي چې موږ بشریت ته درنښت لرو هغه هم افغانان اوس په حال یوازې تاریخي دا د ژوند ډیره سخته خبره ده چې د نړۍ په یو کونج کې د ماشومان دولګینه ژوند د لاس ورکی اته ماشومان په یو کور کې دولګینه مړ کیږي. اما په بل د نړۍ په بل کونج کې منګورو چې آلته په میلیارډونو ډالر په ډیرو غیر ضروري برخو باندې حتی فاصله باندې په نورو مسایلو باندې مصرفيږي. اما د نړۍ په بل ګوټ کې خلک دولګینه مړ کیږي. دا یو ډېر سخت حالت دی موږ راتونکو چې ده چچېتا نړیوال هم منتلاس راکی او طالب مسولین حکومت هم شموله کی د افغانستان ټول اخشار په راتلونکي حکومت کې خپل ځان وګوري نو زمونږ ډیر هیله من
خا
سرت سے موږ ډیر روخانی
خا
مهمه خبره داد مچې نړی هم په دې برخه کې منتلاس راکی کچیر ته موږ ځانونه سمرم جوړ کو د یو طرف نه به موږ ممکن خو وسو، اما زمونږ اقتصادي روغېدل او اقتصادي جوړېدل به دا ډېر زیات وخت نیسي. زمونږ تیر حکومت هم نړیوالو سپورټ کو، تاسې لیدل چې زمونږ مامورینو معاشونه 40% حکومت ورکول، په اکثرو ځایونو کې 80% د نړیوال بانک نه ورکول کېدل، اما اوس معاشونه بالکل بند دي، هغه 80% معاش هم نشته دی. که چېرته موږ وایو چې د طالبانو له خوا نه پر دلته ډېر مسایل دغه دي چې طالب مسؤولین رسیدګي نشي کولی، یا
وعین وخت نړیوالو هم من ډیر یوازې پری. ها سیرت سپ تاسو چې د کوم شاعر او نظم حواله ورکړه، دغه شاعر نوم د اکبر سیال او دغه نظم نوم دی د جنگ نس جوړیږي، او دا نظم هغه په 1997 یم کې هغه وخت لیکلی و کله چې پاکستان او هندستان دواړو اټمی چودنو لپاره کوشش کوو تجربو لپاره، او بیا یو دغه نظم په ویډیو باندې یو خبر ما لیکلی و چې د پاکستان او هندستان حکمرانانو ووري پختون شاعر امن ولی غواړي، دا په 2019 مارچ کې ما یو لیکلو دغه نظم یو بند تاسو دا یو ټکی ویلو زید تورما چې دنیا زمنګ یو شریک کړي دی د نظم کې، هغه وایي چې د پاکستان او هندستان حکمرانانو ووري، اے د جماعت او د مندر محافظانو ووري، بمونه م جوړوي، ټینکونه م جوړوي، د جنگ نس جوړيږي، جنگونه م جوړوي، جنگ تباہی راولي، جنگ بربادی راولي، د جنگ نس جوړيږي، جنگونه م جوړوي. یو بل بن کې داسې وای چې په اټمی دماکو برتون متا وهي، د ژوند د امن د کور فوزونه متا وهي، سرګ مو غړوي، د هوش نکار واخلې، نور د یو بل د وجود لاشونه مجوړوي، د سنگ نه سجوړي، د جنگ نه سجوړيږي، جنگونه مجوړوي. دا نظم بیا وتلی هنرمند او ملګری او تکړه پښتون هارون باچا ویل هم صاف سره د ټولو سره مانوري خبرې کول هم غوښتل، خو پروګرام وخت پای ته رسي. زه مقدس احمد زئی، فاطمه احمد زئی، تاسو دواړو ډېر مننه کوم چې پروګرام کوم سره ملګری شي وای. د خپل ملګری او تکړه خبريال عبدالحق عمری صاحب هم ډېر مننه چې تاسو زموږ سره ملګری شوي او خپل وخت راته راکو. عمری صاحب ډېر مننه. ډیر مننه، سلامات اوسئ. سیرت صاحب تاسو نه هم ډیر مننه چې تاسو ما سره ملګری شئ پروګرام کې وخت مو راکړو. ډیر مننه.
بغیر څه مطلب زه د پروګرام په منځ کې اوسئ، شم چې ماته د معلوماتو نو چې تاسو په برنامه کې په اول کې ما د عبدالوتیف صاحب نو واتی تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ د وطن حالات باندې باسونه کوي، خبرونه په جوړوي، او زموږ د هیوادوالو دردونه د خلکو
هر کله هر کله. اصل کې یو داسې افغانستان چې هغه څنګه په خپل خبرو کې ویل، سیلونکو په هان وایي چې یو سیال ژوند په لور روانو، پرمختګ طرف روانو، تاسو په شانته باشوره با استعداد افغانان چې وو هغه د روڼ مستقبل لپاره هلې ځلې کولې، لکه د فاطمه او مقدس په شانته پښتني چې به خپل ژوند لیدو. یو څو سیکنډ وو، بالکل وخت میږي، لس سیکنډ وایا فاطمه.
البته په اخر کې به زه یادونه وکم کنه، موږ باید انتقاد بند کو، ملامتي بند کو، دا باید پریږدو چې پاکستان زموږ هیواد برباد کو، دا هیواد برباد کو، هغه دوی دوی ته موږ دا پریږدو. ولې موږ چې شو کو، موږ باید فکر وکړو چې موږ خپل هیواد سره خیانت کوو، نو دغه ولې تم وساتو؟ موږ ولې باید دې ته موږ فکر وکړو چې باید موږ خپل هغه
مشران چې موږ واټ سره ښه نه ډیر مننه. ډیر تاسو وایي چې افغانان باید خپل کردار ولوبوي په ځای دې چې دبل نه تمه کوي. ډیر مننه او تاسو ټیرو ډیر مننه، شکریا. لیدونکو را سره اوسئ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
سولہ زو کے بل خبرونه شروع کیږي چې موضوع دا د ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان حکومت دروغ جوړي خبرې کوي، او دروغ جوړي دا خبره په داسې حال کیږي چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، او ویل کیږي چې طالبان یو تندروا کمانډر چې دی هغه د سالس وو یا منځګړې وو په نړۍ کې، او په پاکستان کې هغه کورنۍ چې هغه په دغه جګړه کې دغه کورونه ړنګ شوي وو، دغه بچي وجل شي وو، دغه سیاسي مشران وجل شوي دي، هغه بې کوره شوي دي، حکومتي ودانو باندې حمله شوي دي. اخر که حکومت روغ کوي، دغه خلکو ته به حکومت څه ځواب وایي؟ په ځانګړي توګه د پېښور د آرمی پبلک سکول یو سلسلور درش ماشومان چې تنکی ماشومان او هغه طالبانو وژلي وو، آیا حکومت به طالبانو ته دغه وروبخي؟ حکومت به د میا افتخار حسین د زوی مرګ هم وروبخي، حکومت به د بنظیر بټو وژل هم وروبخي، حکومت به په پاکستان کې په مینا بازار په پېښور کې باندې حمله هم وروبخي. خپل د پاک حکومت په ودانه او سرکاري جی ایچ کیو بهریه ټاون باب د سمندري ځواکونو په ودانه باندې حمله هم وروخي. آی د ټول خبري په نوې پروګرام کې نن د سوال په شکل دی چې د پروګرام او دل مهروي قتل مهروي قربیدن فرلا خان هم دا د نوې پروګرام زه رحمان بنرم په مخه مخه